مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو د دې خبري غړي د کوربه په سرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه شننې درخبرو. د پاکستان کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو ته مهم پکې کتنه کړې ده، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ظفر خان وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی. مولانا فضل الرحمن ویلی د حکومت زر لاریون د راتلونکي په اړه فیصله د اپوزیشن ګوندونو په صلاح کړه. پاکستان په کابل کې د خپل سفارت کونسل تړلی او امریکایي ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا به د اور وژنې لپاره پیسې بندې کړي. د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د اپوزیشن ګوندونو په سلام مشوره به د حکومت زد لاریون د راتلونکو پاړه فیصله کوي. بیګا په اسلام آباد کې د لاریون ګډونوالو ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل هڅه کوي چې نن د اپوزیشن ګوندونو غونډه وبلي.
هم یہاں سے جائیں گے تو آگے پیش
کموګ لدې ځای یزو هم نه د پرمختګ سره وزو. په راتلونکو کې به د واکمنو په خلاف نور سخت حمله کوو. کنن یو اسلام آباد بند دی نو ټول هیواد به بند کړو. دا سفر نه ودرو، دا سیلاب به مختزي او تر لاسته راوړنو به خپل جنگ ته دوام ورکو. د مولانا فضل الرحمن آزادۍ مارش ګډونوالو ته د جمعې پر ورځ د اپوزیشن ګوندونو مشرانو وینا وکړې. په هغه ورځ مولانا فضل الرحمن حکومت ته د استعفا لپاره دوه ورځې مهلت ورکړی وو. مهلت پرون ختم شو، بلخوا حکومت ویلي وزیر اعظم عمران خان استعفا نه ورکوي. د سوات پولیس وایي د مټي په علایي بانډه کې یو بل ښځه د غیرت په نامه وژل شوې. د سیمې د پولیسو یو مشر شوکت علي پرون خبري غونډې ته وویل په پیښه کې ککړ دوه کسان چې د جنۍ ورور او لیور دي نیولې دي. په سوات کې د ښځو د حقونو اداره اویکینګ یو مشر شمشیر علي وایي سکل په سوات کې 15 ښځې د ناموسي وجنو ښکار شوې دي. د سوات پولیس وایي تیر کال په هغه ضلع کې و ښځې د غیرت په نامه وژل شوې وې چې د شپږو کیسونو یې دا مهال په عدالت کې روان دي. د خیبر په بازار زخه خېلو کې استادانو د تیرو څلورو ورځو راهسې 25 سکولونه د احتجاج په توګه تړلي. دوی تور پورې کوي چې د امن تنظیم توحید الاسلام ورسره جګړه کړې چې له دې وروسته دوی دغه سکولونه تړلي دي. د پیښې په اړه د استادانو اتحادیې یو مشر سیف الرحمن اپریدي پرون مشال رډیو ته وویل
که هغه پارټیکولر ته اطلاع ورکړی چې دا ګاډې ماته ونه درېدو چې پارټیکولر یې سر کړی دي، نو هغوی یې ډېره بېزتي کړې، والټه کولې کړي، بېزته کړي دي، وهلې دي او ګریوانونه یې رخ کړي دي. موږ ټولو دا فیصله وکړه چې د هغې پورې به دا سکولونه د بازار چې 25 واړه غټ سکولونه دي دا به د هغې پورې باندې چې د کومه پیر دا کسان ته د قانوني مطابق سزا ورته نه میلاو.
بلخوا د خیبر لوړګي مرستیال کمشنر محمد عمران ویلي د پیښې پلټنې کړې او ککړو کسانو ته به د قانون سره سمه سزا ورکړي. نوموړي په استادانو غږ کړی چې سکولونه بیرته خلاص کړي. د کوټې په ګډون د بلوچستان په 13 ضلعو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپین پیل شو. په کوټه کې د پولیو ضد د بیړني مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ پرون مشال رډیو ته ویل په کمپین کې د صوبې 200,000 ماشومانو ته څاڅکي ورکړي.
اور وائرس پر انوائرمنٹ کی پنالیاں کی پکوٹھا بلاک کی پخوزدار کی پر روپ کی وہ چونکہ پرنائی کی کیس رالی پر جعفر آباد کی خدا ٹول ڈویژنوں کی آلموسٹ انوائرمنٹل سمپل یا پیدا کیس پر صورت کی پازیٹیو راغلی دی وائرس معلوم سا ہوئی دی. انشاءاللہ دا کمپین بعد با مردہ امید لرو چی انوائرمنٹل سمپل با انشاءاللہ نگیٹیو سی کیسز رات تک با انشاءاللہ ختم سی.
کاکړ د ماشومانو په میندو او پلرونو غږ وکړ چې ماشومان له مازورۍ څخه د بچ کېدنې لپاره واکسین کړي. په پاکستان کې د پولیو ضد ادارې نن په ټویټر لیکلي چې د بلوچستان ترڅنګ د سند او پنجاب په 16 ضلعو کې 5.1 میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. په پاکستان کې سږکال 30 ماشومان پولیو وهلي. خبرونه له مشال رډیو نوري. پاکستان په کابل کې د خپل سفارت کونسلي څنګه سر لننه تر نامعلومې مودې وتړله. په کابل کې د پاکستان سفارت بیګا مشال رډیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي د امنیتي وجوهاتو له کبله دغه ګام اخلي. په خبر پاڼه کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو پکې ویل شوی تر بلې پرېکړې به کونسلي تړل شوی وي. پاکستان په کابل کې سفارت او په جلال آباد، مزار شریف او کندهار کې کونسلګری لري. کونسلي څنګه پاکستان لپاره د ویزو ورکولو ځینې نورې چارې پرمخ بیايي. د افغانستان په ختیځ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په هغه هیواد کې سکل د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې نه دي شوې، خو معلوماتو ته د لاسرسي ستونزې لا هم شتون لري. پرون په جلال آباد کې د خبريالانو د ورځې په اړه غونډه وشوه چې پکې د کمیټې مشر شیرشاه همدرد او نورو ګډونوالو له حکومته غوښتنه وکړه چې د خبريالانو خوندیتوب ته پام وکړي. غونډې ته په وینا کې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ژمنه وکړه چې د خبريالانو تحفظ لپاره به کار کوي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور سره مخه له 2000 لومړي راهسي په افغانستان کې 115 خبريالان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ګواښ کړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړ کولو لپاره به مرکز پیسې ورکول بند کړي. ډونالډ ټرمپ د کالیفورنیا د گورنر گیون نیوسم په کار انتقاد وکړ او ویل چې د ځنګلونو د انتظام د هغه کړی کار ډیر ناوړه و. د کالیفورنیا زیاتره ځنګلي سیمه د ایالتي نه بلکې د مرکزی حکومت تر واک لاندې ده. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر لیکلی، هر کال چې اور بلیږي کالیفورنیا سوځي، وروسته گورنر راځي او له مرکزی حکومت پیسې غواړي. د کالیفورنیا په زیاتو ځنګلي سیمو کې تیره میاشت اور بل شو چې کورونه یې ویجاړ کړل او خلک یې د کورونو پرېښودو ته مجبور کړل. د کالیفورنیا گورنر تیره اونۍ په دې ایالت کې اضطراری حالات اعلان کړه. تیر کال هم په دغه ایالت کې په ځنګلونو کې خونړی اور لګېدلی و چې 100 کسان یې په نتیجه کې مړه شوي وو. او پرون د لبنان په بیروت، سیدون، تایرا او څو نورو ښارونو کې بیا مظاهرې شوي. مظاهرې داسې وخت وشو چې لږ مخکې یې د لبنان د ولسمشر میشل اون په ملاتړ یوه ډله خلکو لاریون وکړ. په لبنان کې شیعه، سنی او مسلمانانو او عیسایانو په پراخو مظاهرې کې برخه اخیستې او وایي چې ټول موجوده مشران په فساد کې ډوب دي. د خبرونو پای اوسم له سراج زیره د کرنسی اوبه او د هوا حال اورو.
نن د ګل په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 60 پیسې اخیستل کیږي او په 156 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 199 روپۍ 80 پیسې او په 200 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 122 روپۍ 70 پیسې او په 103 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ 13 پیسې او په 200 روپۍ 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپۍ 13 پیسې او په 200 روپۍ 60 پیسې. او یو افغانی په 2 روپۍ غسل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 14، بنو کې 28 او 14، ژوب کې 23 او کوئټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې ظفر خان او سراج زهیر وړاندې کول. مولانا فضل الرحمن ویلی چې د حکومت پر ضد روان احتجاج راتلونکي تګلارې به د اپوزیشن په سلام مشوره ټاکي. د خبر پښتونخوا په سواد کې یو بل میرمن د ناموس په نامه وژل شوې ده. د پولیسو یو ځای مشر وای
صدام ولد شابودین دا د مړې جنې روړ ده او خالد خان دا د لیوار ده. دیو دا قتل په خپل کړو.
د سیاحت نړیوال اداره وای د خبر پښتونخوا ډاکټرانو ته د ډینګي ناروغي د مخنیوي روزنه ورکوي. په خیبر قبایلی ضلع کې د استادانو تر زورول کېدو وروسته شاوخوا 15 سرکاري سکولونه تړل شوي دي.
د هغې پورې به دا سکولونه د بازار چوم علاقې د 15 واړو غټ سکولونه دي. د هغې پورې باندې چې د کومه پیر د کسان ته د قانوني مطابق سزا ورته نه ملو.
په بلوچستان کې د پولیو ناروغي ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني استازي له افغان ولسمشر سره لیده کاته کړي.
جرمنی د دوه دریو کاله په دې خواته ډېر مثبت او مهم نقش لوبولی دی. د پراندې اساس باندې جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته د جمعیت علماء اسلام افی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې په اسلام آباد کې د حکومت ضد روان احتجاج د راتلونکو په اړه به نن لا اپوزیشن مشران سره سلا مشوره کوي. نوموړي پر لتوالو ته په وینا کې ویل چې پر شا نه پر مخ بځي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي لخوا وزیر اعظم عمران خان ته د استعفا ورکول مهلت بیګا پای ته ورسید. حکومت وایي عمران خان به په هیڅ صورت استعفا نه ورکوي. د مشال ریډیو خبریال احمد الله نور حال راکوي.
پرون د اتوار په ماخوستن حکومت ته ورکړی شوی مهلت ختمېدو وروسته د ازادي مارچ ګډونوالو ته مولانا فضل الرحمن وویل، دلته د اسارېدو مطلب دا نه دی چې سفر یې ودرېدو، موږ به دلته نه د پرمختګ سره ځو. نن یې اسلام آباد بند کړی او راتلونکي کې به ټول ملک بندو او دا جنگ به جاری وي. د نوموړي وینا وه، موجوده حکمرانان به کور ته لیږو او اولس ته به د هغوی د ووټ حق ورکول وي، ځکه چې دې نه علاوه بله کومه لاره نه ده پاتې. مولانا فضل الرحمن د تیر کال په انتخاباتو کې شوې د مبینه درغلۍ په حق هم وینا وکړه او پاکستان فوج ته د دې ټول عمل نه د لری اوسېدو مشوره پور کولو سره وویل، هر تن انتخاباتو کې خلکو ته کتلو په ځای بل طرف ته ګوري، ځکه چې په هر انتخاباتو کې مداخلت کیږي او د خپل خوښې نتایج ترلاسه کول کیږي. نو زه ډېر په وضاحت سره دا ویل غواړم چې راتلونکي لپاره د فوج چې زمونږ لپاره ډېر محترم دی، په هر حال کې دا خبره یقیني کړي چې په ملک کې کېدونکو انتخاباتو سره به د دوی هیڅ تعلق نه وي، ځکه چې دې له وجې زمونږ فوج متنازعه کیږي او موږ یې نه متنازعه کول غواړو. نو ټولو ادارو لبا په ګډه سره دا ټاکل وي چې آئین محترم دی او د هغې په بنیاد بعد ملک نظام چلیږي. مولانا فضل الرحمن د نومبر په لومبۍ نیټه په اسلام آباد کې د لاریون ګډونوالو ته خپله وینا کې وزیر اعظم عمران خان ته د دوه ورځو مهلت ورکړی و چې استعفا دې ورکړي، ګنې په درېیم ورځ به د راتلونکي لپاره تګلاره ټاکي او بیا دوی د هیڅ قسمه لوزنامې پابند نه دي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس عاشقاوان تیر ماخوستن په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال د مولانا فضل الرحمن په وینا خپل غبرګون په ښودلو سره وویل، د مارچ ګډونوالو څه واضحه ایجنډا نشته او وزیر اعظم په 15 ګنټو کې د دې نه په ګڼ شمېر کې خلق راټولولې شي. موږ سیاسي خلق یو او یو بل سره مو نظریاتي اختلافات کېدې شي، خو مولانا فضل الرحمن مذهب کارډ استعمالوي، د کم چې موږ غنده نه کوو، د مسلو حل لپاره خبرو ته تیار یو، خو د مذاکرات خواهش دې زمونږ کمزوري نه ګڼل کیږي. د مارچ ګډونوال دې د لوزنامې خلاف ورزي نه کوي، نو حکومت ورسره په هر مسله خبرو ته تیار دی. بلخوا د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری د پنجاب په بهاولپور ښار کې رسنیو ته وویل چې د لومړۍ ورځې د ازادي مارچ حمایت کوي او ویلی وو چې په درنه کې به ګډون نه کوي، خو که د ګوند کور کمیټي په خپل فیصله نظرسانی وکړه نو په درنه کې هم ګډون کولای شي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ ازادي مارچ ورته د نه مخالفه ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی. د اکتوبر په 20مه د کراچۍ څخه پیل شوی وو او وروسته ورسره د بلوچستان، پنجاب او خیبر پختونخوا قافلې هم ملګري شوې. دوی د 1 اکتوبر په شپه ناوخته اسلام آباد ته ورسېدل او له هغه وخته راهسې د حکومت پر ضد په احتجاج دي. اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د استعفا ورکړي، خو د حکمران ګوند غړي بیا وایي وزیر اعظم به په غوښتنه کله هم استعفا ورنکړي.
په اسلام آباد کې د حکومت ضد روان پرلت په موضوع کې په پاتې سو، د دې احتجاج نن 5مه ورځ ده، خو تر اوسه لا هم دواړه غاړي پر خپلو دریځونو کلک ولاړ دي. اوس پوښتنه دا ده چې د احتجاج کوونکي اپوزیشن او حکومت ترمنځ د خبرو اترو کېدو یا بریالي کېدو څه امکان شته او کنه، او آیا که د دوی ترمنځ د روغې جوړې خبرې کېږي نو څنګه به کېږي؟ مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ روان د اپوزیشن ګوندونو آزادۍ مارچ 5مه ورځ ده. تیر ماښام د لاریون په لسګونه زره ګډونوالو ته په خپله وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د وزیر اعظم عمران خان تر مستعفي کېدو او د حکومت تر خاتمې به د دوی تحریک دوام ولري. د شنونکو په خبره دا مهال اپوزیشن ګوندونو په خاصه توګه مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد سخت دریځ خپل کړی او بلخوا حکومت هم د هغه پر ضد سخت رویه خپل کړی ده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دوی په منځ کې د سیاسي جوړجاړی کوم لاره شته او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې سیرونکو امتیاز عالم وایي،
تر دا مال خو د تفاهم کوم څرک نه ښکاري. د درنې نه مخکې چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د خبرو اترو کوم دور وشو، هغې کومه نتیجه ورنکړه، بلکې تاوتریخوالی نور هم زیات شو. خو دا ډول ماحول نه هر وخت د وتو لارې وي. که نواز شریف راضي شي او د علاج لپاره بهر لاړ شي، په میډیا قطغنونه ختم شي، جمهوریت آزادۍ بحال شي، ځکه چې دا مهال نظام په ټپه ولاړ دی. پارلمان کې قانون سازی نه کیږي، عام ولس هم تنگ دی، نو داسې دوه مخه نظام خو نشي چلیدای.
خو بل خوا سیډونکو ضیاءالدین وایي چې په پاکستان کې همیشه دریم قوت سیاسي ګوندونه په خپلو کې جنګوي او خپلې ګټې ترلاسه کوي.
پاکستان کې د تفاهم روایت نشته، خو چې کله هم اسټابلیشمنت وغواړي اپوزیشن او حکومت خپلو کې په جنګ اچوي. چې نواز شریف په واک کې نو خوښ نو بېنظیر بوټو یې د هغه پر ضد استعمال کړه، او بیا چې کله بېنظیر بوټو په واک کې راغله نو نواز شریف یې د هغې پر ضد استعمال کړو. بله دا چې پاکستان کې چیرې هم ټاکنې رڼې او آزادي نه دي شوي. دا مهال حالات ډېر خراب دي، خو زما په اند دا مهال اسټابلیشمنت فیصله نشي کولای چې څه وکړو.
د پاکستانی رسنیو له مخه د حکومت د اتحادي ګوند مسلم لیگ قائد اعظم مشرانو چودھری شجاعت حسین او چودھری پرویز الہی د حکومت او فضل الرحمن ترمنځ د جوړجاړی هڅې پیل کړي، او په دې لړ کې تیر ماښام د مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړي، خو تر دا مهال د دې ملاقات تفصیل نه دی پړاګه شوی.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وای. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00023 4499 4. شمیره یو ځل بیا واوري. 00023 4499 4.
تاسو زموږ غله مشال ریډیوز هاوري د خبر پښتونخوا په سواد کې یو بل میرمن د ناموس په نامه وژل شوې ده. دا پیښه د سواد په مټه تحصیل کې شوې ده. پولیس وایي چې دا میرمن خپلوان وژلې او خاوند یې په سعودي عرب کې دی. د پولیس په وینا ملزمان یې نیولی او هغوی منلې هم ده چې دا میرمن یې وژلې ده. په دې اړه نور معلومات د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې رپورټ کې راکړي.
د سواد تحصیلي مټې پولیس مشر ڈی ایس پی شوکت علی خبریالانو ته خبری غونډه کې ویلي چې د مټې لری پرتې سیمه چوپریال تانې په حدود کې الای بانډه کې یو واده شوی ښځه وجلې شوې. رپورټ ورکوونکي هغه ورور او د وجونکي ښځې لیور دوی نیولې دي. ملزمانو رپورټ کې ویل چې نامعلومه تنانو دغه وجنه کړې.
چونکه انیشلی موږ ته دا رپورټ شو چې لکه دا کم مدعي چې رپورټ کړی و صدام ولد شابودین دا د مړې جنۍ روړ دی او خالد خان دا د لیور دی. دوی رپورټ کړی دوی بیګا چونکه دوی دا قتل پخپله کړی و. کوم چې زمونږ شاته دواړه ولاړ دي دواړه ارسټ دي ویپن اف افنس تمانچا ریکور ده. دغه سپاټ نم د دوی په نشانده راغستې ده او دوی کنفیشن هم کوي اوپن وای چې داسې د غیرت په نوم دوی مشترکه د جنۍ رور او لیور دا وجري ده او د دې خاوند په سعودي کې ده.
په سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکو ادارې د اویکنینګ یو مشر شمشیر علي وای چې سخت کال تر دې دمه دوی ریکارډ مطابق سواد کې 15 ښځې د غیرت په نوم وجلې شوي او 8 ښځو د مجبورۍ له وجې ځان وجلې. دوی تور لګوي چې زیاتره وجنو کې پولیس د غیرت په نوم وجنې ماده نه لګوي ځکه ملزمان بچ کیږي.
زمونږ لپاره دا واقعي ډیره د تشویش او د خبره ده چې په دې واقعاتو کې کمی نه راځي بلکې ورسته ورځ په دې کې زیاتې راځي او دا کیسونه چې کم دي دا ډېر زیاتېږي. خو کم چې د غیرت په نوم وجنو د دفعه ده نو دغه دفعه اول خو لګي نه کو لګي هم نو بیا به کې داسې ده چې یاره ډېر خلک د دې لپاره دا کوشش کوي چې یاره دا زموږ د فیملي خبره ده د خپلې کورنۍ خبره ده په دې کې روغ شي یا به کې وایي ما معاف کو یا دا چلو شي هغه چلو شو که دا دفعه ولګي د غیرت په نوم وجنو دفعه نو په دې کې بیا نه راځي نامه کېږي نه دغه کېږي بلکې ملزم ته به چې کمه د دې دفعې مطابق
بلخوا د سوات پولیس مشر ڈی پی او اشفاق انور وای چې دوی صرف په هغه مقدمه کې د غیرت په نوم ماده لګوي چې پکې دوی ته پکې واضح ثبوتونه ترلاسه شي.
انیشلی پولیس پرچا په 302 په سیکشن 302 پی پی سی کې کوي خو رستو په تفتیش کې دا غي نه پسته کما د فاتی د اونر کلینګ ناغه ور سره اډ کړی شي. نو که تاسو ګورئ نو انیشلی دا ټول اف ای آر په 302 کې شوی وي رستو ور سره پکې بیا د فات شامل شي.
د سواد پولیس ریکارډ تر مخه تیر کال ټول سواد کې اوه ښځې د غیرت په نوم وجلې شوې چې پکې یو مقدمه کې راضینامه شوې او شپږ مقدمه په عدالت کې روان دي. ولې غیر سرکاري اداره د اویکنینګ د غشمیره تر سلی رښتو څخه زیاته خایي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. د سیاحت نړیواله اداره وایي په خیبر پښتونخوا کې به ډاکټرانو ته د دې لپاره روزنه ورکوي چې د ډینګي ناروغي مخه څنګه نیول کېدای شي. یاد اداره وایي چې د روزنې دا پروګرام به په دسمبر میاشت کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د دې ناروغي وهلو شمېر بیا زیات شوی دی. په دې اړه مجید بابر رپورټ لري.
د صحت نړیواله اداره WHO وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي په مخه به د صوبې ډاکټرانو لا روزنه ورکوي. تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبې لپاره د یاد ادارې مشر ډاکټر سید اکبر خان وویل په 2018 کال کې د صوبې د ډاکټرانو د روزنې لپاره د سریلانکا او هانګ کانګ نه روزونکي بللي وو.
دیتا ډېر زیات پرابلم وو نو هغې لپاره مونږ بار نه کنسلټنټ ورته راغوښتي وو چې کوم دغه ایریا دي سریلنکا شو بینکاک شو. مونږ بینکاک نه هلته پروفیسران راغوښتي چې هغوی دلته دي د ټرېننګ ورکړي. د هغې نه پس مونږ ورله ګایډ لاین جوړ کړي باکتر چې تاسو ټریټمنټ ګایډ لاین درسي سلسله مونږ خو غواړو چې سبا شروع شي. خبره دا ده چې لا پورې اکټیو کیسونه دوی ته را روان دي. ډاکټرانو خو به انتخاب مونږ ډپارټمنټ سره ډسکس کړی دی دیږي صاحب سره. نو هغه په دې باندې موږ سره اګری شوي دي. نو هغه نامینیشن خو به هغوی کوي که نه دي. نومبر کښې به هغوی لا نامینیشن وکړي دغې نومبر کښې که نه دي. خو موږ غواړو چې موږ بیا دسمبر نه دي د ټرېننګ شاټ.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د ډینګي ناروغۍ لپاره د صحت د محکمې فوکل پرسن ډاکټر عبدالقدوس وایي چې د صحت نړیوالې ادارې دوی ته د تدارک او ناروغانو د صحیح تشخیص په اړه د روزنې پیشکش کړی دی. او زیاتوی
په لوکل لیول باندې کوو په دمو سره خط ټرین خو ماستر ټرین رنشتا د کیس مینجمنت باندې مشتا او پریوینټ ډیسایډ باندې چې کوم هغه دي کنه او هغه د وجو څخه باندې کنه او پریوینټ ډیسایډ باندې دا چې دې سره باندې موږ کارو او خلکو لا دې هغه صحیح سچویشن موږ ورته وښیو. ځکه چې ډینګي اوس یو داسې بیماری پاتې دا اوس انډیمک ډیزیز ده. دا به هر موسم کې هر وخت موجود دی هر علاقه کې. ځکه چې یو 118 ملکونو نه زیات کې دا شی خورېږي پوه شوی دی او خورېږي پر کومه پورې چې ماشي وي دا بیماران مګه دې سره دي.
ډاکټر عبدالقدوس وایي چې په صوبه کې د نومبر تر درېمې نېټې پورې د ډینګي وایرس نه د متاثره شوو کسانو شمېره 6,500 ته رسېدلې ده. د ده په خبره چې کله درجه حرارت د 14 ډیګري سینټي ګریډ نه ښکته شي نو د ډینګي د ماشي بیا نشونما نه کېږي چې له وجې به یې د ډینګي وایرس نه متاثر کېدل کم شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په بلوچستان کې د پولیو ناروغي پر ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین له نن څخه پیل شوی دی. د پولیو مخنیوي څانګې چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به تر 2,00,000 زیاتو ماشومانو ته دا څاڅکي ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د پولیو نوي ناروغان میندل شوي چې ورسره په روان کال کې هلته د پولیو وهلیو شمېر 0 ته رسېدلی دی. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین نور حال راکوي.
د کوټ په ګډون د صوبې په 43 کې د پولیو ضد ځانګړی کمپاین د نن څخه پیل شو چې تر 3 ورځو پورې به روان وي. په کمپاین کې به د 43,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. د خبره په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ و مشالډو ته کړی او ویل چې د دې مقصد دپاره 2,000 څخه زیات ګرځنده ټیمان ټاکل شوي دي.
په کل عبدالله کې او په جعفر آباد کې بیا دغه آباد پرنایي کې سونه پر لپسې رالو. دغه په ضد کې دا کمپین مشکو دا 43 ډسټریکان دي. تقریبا الموز داسې وبله چې 2,00,000 کوچنیان موږ څاڅکي ورکوو. کوټ اپشن کل عبدالله چې کور ریزروار دي هایرس ډسټرکټس دي. د روډ ډیویژن هغه دوه ډسټرک دي هغه کې یو لورلای دي دوکۍ دي. هغه چونکې بارډر لري د زیارت ورنای سره چونکې دغه د دې سټري د کوچنۍ هغه شل ورځې مخکې په زیارت کې زیارت بعد د یارنای له تلې دا کوچنۍ پولیو وایرس کې پیدا شو.
ښاغلي کاکړ زیاته کړه چې د بده مرغه د پولیو وایرس د بلوچستان څخه مخله نه دی ختم سوی، بلکې د خلکو د تګ راتګ له امله د یو ځای څخه بل ځای دغه وایرس په اسانه توګه انتقال کیږي، چې له امله ډېرې کمې ولسوالۍ داسې دي چې هلته د پولیو وایرس دا ځل نه دی ښکاره سوی. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوږ سو ډاکټر آفتاب کاکړ ته.
له بده مرغه وایرس هر ځای موجود دی، او وایرس په انوایرمنټ کې، په نالیانو کې، په کوټه بلاک کې، په خوزدار کې، په روټ کې، اوس چونکې پرنائی کې کیس رالی، په جعفر آباد کې، په دا ټول ډیویژنانو کې آلموسټ انوایرمنټل سیمپل یا بیا د کیس په صورت کې پازیټیو راغلی دی، وایرس معلوم شوی دی. انشاءالله دا کمپین بعد به موږ دا امید لرو چې انوایرمنټل سیمپل به انشاءالله نیگیټیو سي، کیسز راتګ به انشاءالله ختم سي.
نوموړي پر مندو او پلورو زور ورکړي چې هغه دې هرومرو د خپلو 50 کلو څخه او کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي، چې د همیش لپاره دغه بچیان د مازوري څخه خوندي وساتل سي. دلته خبره دا د ونې ورده چې د ټول نړۍ څخه د پولیو وایرس ختم شوی دی، خو پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چېرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس وجود لري. همدا وجه ده چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو د وایرس څخه 80 ماشومان مازوران شوي دي، په کوم کې چې د وو تړاو د بلوچستان ایالت سره دی.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غوری است درنو اردن کو اوزوم که خیبر قبائلی زلی تا د خیبر قبائلی زلی پا لر پرتاسیما بازار زخخیلو کی دا استادانو او امن تنظیم توحید الاسلام دا زینو غړو ترمنز در لانجا او روستا حل تا سرکاری سکولون ترل سویدی استادان وای دا دی تنظیم غړو یه همکاران ولی او زوری لدی دا دوی پا وینا ترها وقت با سکولون ترلی ساتی ترسو چی دی کسان تا سزا نوی ورکل سوی یا حکومتی چارواکی وای دوی په دې اړه پلټنې کوي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نور معلومات راکوي.
د خیبر لری پرتی سیمې بازار زخخیلو کې ډیوټې ورکوونکي استادان وایي د امن تنظیم توحید الاسلام ځنې غړو ورسره ناسم چلند کړی او دوی سره وهل ټکول کړي. د دغې پیښې وروسته د خیبر د استادانو اتحادیې هلته په بازار زخخیلو کې خواوشه 15 سرکاري سکولونه احتجاجن تړلي دي او د کلاسونو اخیستو نه بایکاټ کړی. د خیبر د استادانو اتحادیه یو مشر سیف الرحمن پردی دغه پیښې په اړه مشال ریډیو توای
دا دو درې ورځې مخکې چې کومه واقعه شوې د کرمنی په علاقه کې بورته وی چې د موږ سازانو یو هدایت سی و چې هغه ماسټر دی د زرجان کلی برګ، بل یو سره کلیم پی ټی او استاد دی، او بل یو سره د دریم د عزیز مولانا دی. دغه درې ټیچران په خپل الټو ګاډي کې روانو، ډیپټي وکړه واپس روانو، چېرته بیا هغوی د تنظیم والا کسان لکان چې کوم دي دغو لار کې چوړو ولاړې لاس ورکړی. نو دوی چوړته نه دي ولاړ، نو هغوی چې موږ سره موټر کې ځایم نو بل بی چې موږ سوچم نو مخکې هغه پاټک والا ته اطلاع ورکړې چې دا ګاډی ماته ونه درېدو چې پاټک والا یې سار کړي دي. نو چولې ورته نه ولاړ، نو دوی ورته خپل هغه بیان کړی چې موږ خو ټیچران یو، موږ سره ګاډي کې ځایم نشته دی او موږ د سړی لیدلی هم نه دی. نو هغوی یې ډېره بېزتي کړې، بلکې هدایت صاحب بیمار هم دی، د بیمارۍ نه باوجود والټه کولې کړي، بېزت کړي دي، وهلې دي او ګریوانونه یې راښکلي دي. او موږ ټولو دا فیصله وکړه چې د هغې پورې به دا سکولونه د بازار چې څوم علاقې د 15 واړو غټ سکولونه دي دا به د هغې پورې باندې چې د کومه پیر دا کسان ته د قانوني مطابق سزا ورته نه ملو.
بازار زخخیلو کې د امن بحالېدو وروسته د تیرو څو کلونو راهیسې سکولونه خلاص شوي او د لوړګي جمرو د باډې نه استادان ډیوټې ته ورځي. په دې کې ځنې نور استادانو هم خپل خیالات صدا سره څرګند کړل.
مانو حسین احمد دی. نو تعلیم ولته وسیله سٹارټ اخشته، نو چې سٹارټ اخشتل شوی دی دلته په منځ کې دا تنظیم منځله راغله دی. نو دغه داسې هر ډول څو رکاوټونه جوړ کړي دي چې ساتیزه یو خو ایریا ورته ان اټریکټیو ده او بل دوی د طرفه مشکلات دي ورته، نو سره څوک صحیح خپل ډیوټۍ ته هلته غاړه نږدي.
مانو زیام احمد دی. او تر هغه پورې به دا سکول نه بند دي چې څو پورې دغه مسالې څه حل نه راوتلی، چې کوم پاس استادان دي پوه شي هغو ته څه سیکورټي نه مهیا شوي.
د بازار زخخیلو امن تنظیم توحید الاسلام مشر خان محمد اپریدی ویلی چې دوی په دې پیښه کې ککړو خپلو کسانو ته سزا ورکړې ده او پر روان وخت کې به داسې پیښه نه رامنځته کیږي. دوی وایي سرکاري استادانو ته هرکلی وایي او پوره تحفظ به یې کوي. د خیبر لوړګي اسیسټنټ کمشنر محمد عمران رسنیو ته ویلي چې دوی د دغې پیښې پلټنې پیل کړې او په دې پیښه کې ککړو کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. نموړې وای دی استادانو لپکار دا اوس دغه سکولونه بیر تخلاص کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته ورځی است په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوی ظفر خان د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا پزرمان ویلی د اپوزیشن ګوندونو په سلام مشوره به د حکومت زندانیون د راتلونکي په اړه فیصله کړي. بیګا په اسلام آباد کې د لاریون ګډونوالو ته په وینا کې مولانا پزرمان ویل هڅه کوي چې نن د اپوزیشن ګوندونو پوهه وبلي. د سوات پولیس وایي د مټې په علایي بانډه کې یوه بله ښځه د غیرت په نامه وژل شوې. د سیمې د پولیسو یو مشر شوکت علي پرون خبرې غونډې ته وویل په پیښه کې ککړ دوه کسان چې د جنۍ ورور او لیور دي نیولي دي. د خیبر په بازار زخخیلو کې استادانو د تیرو څلورو ورځو راهسې 25 سکولونه د احتجاج په توګه تړلي دي. د استادانو د اتحادیې یو مشر سیف الرحمن اپریدي پرون مشال ویډیو ته وویل چې د امن تنظیم توحید الاسلام ځینې استادانو سره جګړه کړې چې د دې وروسته هغوی دغه ګام پورته کړی. د کوټې په ګډون د بلوچستان په دیاتو سودیرلو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپین پیل شو. په کوټه کې د پولیو ضد د بیړني مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ پرون مشال ریډیو ته وویل په کمپین کې د صوبې 12 سټک محکمو ته ساتي ورکړي. پاکستان په کابل کې د خپل سفارت کونسلي سر لننه تر نامعلوم مودې وتړله. په کابل کې د پاکستان سفارت بیګا مشال ریډیو ته په لګلې خبرپاڼه کې ویلي د امنیتي وجوهاتو په کابل کې د تګ ګام اخیستی. د افغانستان په ختیز کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په هغه هیواد کې سکل د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې نه دي شوي خو معلوماتو ته د لاسرسي ستونزې لا هم شتون لري. پرون په جلال آباد کې د خبریالانو د ورځې په اړه غونډه وشوه چې د کمیټې مشر شیرشاه همدرد او نورو ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ظفر خان وړاندې کول. او سم زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورونی ورسپانو نن په خپل اداریو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنی خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سیراج ظهیر د اداري لوست دي او لنډې وړاندې کوي.
نن جنگ روس پانا خپل اداریه کې وای د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د سیاسي ګوندونو ازادي مارچ روان دی چې بګی د دې ګوندونو غوښتنه ده چې عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ نه استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې دي وکړي. خو وزیر اعظم عمران خان وایي استعفا به په هیڅ جوړ نه ورکوي. اداریه وایي اپوزیشن ګوندونو په حکومت تورونه لګوي او حکومت په اپوزیشن ګوندونو او د ګل پورز به د مولانا فضل الرحمن پر ضد بغاوت مقدمه درج کوي. اداریه وایي دا وخت پاکستان له یو شمېر بحران قانون سره مخ ته نو په داسې حال کې باید چې دوه نډلې اخري حد ته تلو نه ډډه وکړي او په هیڅ جوړ د تشدد لار خپل نه کړي او د مذاکراتو په ذریعہ ټولې مسلې هوارې کړي. اداري اخري کې وایي په کار د حکومت او اپوزیشن لا اول شرطونه نګدي او د ملک اولس په خاطر په خپلو کې کینی او د مذاکراتو لړۍ پیل کړي او د پاکستان چې کوم موجوده صورتحال دی د دین نه راوتلو لپاره اقدامات وکړي او چې دوه سره کینی نو د مسلې د حل به یو منځنۍ لار توزی. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وای ملک دا وخت د دننۍ او بهرنۍ خطرو او ننګونو سره مخامخ دی. یو خو اقتصادي حالات سم نه دي بل پلو د هندستان سره د کشمیر مسله ده او په پلو تاو تریخواله روان دي. ادارې وای د دې حالاتو په نظر کې د اپوزیشن ګوندونو د مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د احتجاجي مارچ مرسته کول نور مشکلات را پیدا کوي. نو د حالاتو غوښتنه ده چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه سره کینی او معاملات سمړخته بوزي چې دا ملک له بحرانونو را بهر شي او پرمختګ وکړي. نو یو وخت رسپن خپلې ادارې کې وای یو واری بیا تیز گام نومیرل گاڑی هغه وخت له حادثې بچ شو چې سجن پور ته در رسیدو نه وړاندې د ریلوې ملازم ته د پټلۍ خلاص نټونه میلاو شو. ادارې وایي د ریل گاډو په پیښو کې اضافي ولس لاندېښنو سره مخ کړي، ځکه چې د ریل گاډو سفر به محفوظ ګڼل کېدو، خو اوس چې څنګه دا پیښې سوا کېږي هغه رنګ د خلکو اعتماد له دې اوچتېږي. د ادارې په خبره د دې پیښو لویه وجه دا ده چې د ریل گاډو پټلو خپل وخت پوره کړی او بیا د ریل گاډو پایې هم سولېدلې دي، او بل پلو د ریل محکمې ملازمین هم خپلې دندې په سم ډول نه ترسره کوي. ادارې وایي په داسې حال کې به حکومت له د ریلوې نظام غوره جوړولو لپاره چټک او کوټلي ګامونه پورته کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د ګلف نیوز په یو لیکنه کې راغلی چې په خیبر پښتونخوا کې د بود مت منونکو لپاره تر شپږ زره زیات داسې مذهبي مقامات دي چې که زائرین ورسي نو د یادې صوبې په اقتصاد ښه کولو کې مرسته کولای سي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلی چې په افغانستان کې د ماشومانو په مخ کې د تشدد پیښې سیوا سوي دي چې په نتیجه کې یې ماشومان د ذهني ناروغیو ښکار کیږي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د ګلف نیوز ویب پاڼې په دې لیکنه کې راغلي، د خیبر پښتونخوا د هریپور په غرونو کې د بود مات یو تر ټولو زړه ستوپا یا سلی دی چې بماله نومیږي. دې سلی ته د کاڼو پوړۍ ختلي او د بود مات پیروکاران یې په مذهبي عقیدت زیارت ته ورځي. ویب پاڼه لیکي، تیره اونۍ د جنوبي کوریا د بود مات درې مذهبي مشران بماله ته ورغلل او هلته یې خپل عبادت وکړ. د پاکستان د کلتور او پرمختګ د مرکز مشر ندیم عمر تارل ګلف نیوز ته ویلي چې دا ځای د بود مات منونکو لپاره ډیر زیات مقدس دی. دا راز له تایلند څخه هم د بود مت پیروکارو یو پنځلسنی ډله د پیښور عجایبګر ته ورغلی. هلته یې د امن جرس ځوړند کړ او پنځه واره په غږولو یې د دې ډلې یو مشر وویل، دا د نړۍ لپاره پیغام دی چې دا ځای د امن او همغږۍ لپاره د یوې دروازې حیثیت لري. ویب پاڼه زیاتوي چې په خیبر پښتونخوا کې د بود مت د منونکو لپاره له شپږو زرو زیات مقدس مذهبي مقامات دي او د پیښور عجایبګر یو د نړۍ له هغو دی چې پکې د بود مت تر ټولو زیات مذهبي آثار پراته دي. دې ته د یاد مذهب د زائرینو ورتګ د صوبې اقتصاد ته ډېره ګټه رسولی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کندهار کې د زیارت د ورځې هغه پیښه راخیستې چې پکې د یوې ماشومې د سترګو وړاندې د هغې پلار ووژل شو. دغه دوه څلوېښت کلن تن امان الله وطن دوست نومېده چې د افغان ځواکونو اهلکار وو. ورځپاڼه لیکي، د امان الله بچی نه وو او د بل چا لور یې د خپلې لور په توګه لویوله چې مدینه نوم یې ورباندې ایښی وو. د ورځپاڼې په وینا، د درې کلنې مدینې هغه تصویر په ټولنیزو رسنیو ډېر خپور شوی او خلکو پې د غم او غوسې څرګندونه کړې چې پکې مدینه هکه پکه ولاړه ده، پلار یې خواته مړ پروت دی او دا نه پوهېږي چې څه وشول. په افغانستان کې د سولې ولسی غورځنګ یو مشر اقبال حیدر نیویارک ټایمز ته ویلي، دی د مدینې دغه تصویر ډیر زورولی دی ځکه چې دا ماشوم به ټول عمر دغه لمحه یاد لري. ورځپاڼه لیکي، په افغانستان کې زیاتره د وسلوالو په بریدونو کې ښځې او ماشومان وژل کیږي، خو د بهرنو ځواکونو په ملاتړ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم وخت په وخت ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبلا وړي. دا راز ماشومان اکثر داسې پیښې ویني چې پکې د دوی مور پلار او د کورنیو نور غړي وژل کیږي، او همدغه وجوهات دي چې په افغانستان کې د ماشومانو اکثریت غم ځپلې او د ذهني ناروغیو ښکار دی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
په لبنان کې احتجاجونه پر دې سربېره دوام لري چې وزیر اعظم استعفا ورکړې ده.
د نومبر پر دریم هم د هیواد په یو شمېر شهرونو کې خلکو د درغلیو پر ضد مظاهرې وکړې. د اکتوبر له 12مې د دې مظاهرو په نتیجه کې د لبنان وزیر اعظم سعد حریری استعفا ورکړې، خو مظاهره چیان وایي باید ټول سیاسي چارواکي له دندو لرې سي. صفی الله سرکزای په دې اړه رپورټ لري.
بیروت، سیدون، تایرا او د لبنان څو نور ښارونه پرون یو وار بیا د پراخو مظاهرو شاهد وو. پرونۍ مظاهرې داسې وخت وشوې چې لږ مخکې د لبنان د ولسمشر میشل اون په ملاتړ یوه ډله خلکو لاریون وکړ. په لبنان کې چې ګڼ مذهبه هیواد دی، شیعه او سنی مسلمانانو او عیسویانو په دې پراخو مظاهرو کې برخه اخیستې او وایي چې ټول موجوده مشران په فساد کې ډوب دي. پرون شپه د بیروت په مرکزي میدان کې مظاهره چیان سره غونډ شوي وو او شعارونه یې ورکول. ګڼې ښځې هم د مظاهرو له پیله تر دې دمه له سړیو سره یو ځای لاړې دي. یوې مظاهره چی امینه همیه وویل د خپلو حقونو په خاطر له کوره راوتلې ده.
زه دې ته نه یم راغلی چې زړه مې غوښتل. سیاسي مشرانو دې کار ته اړ ایسته یم. که هغوی موږ ته زموږ حقوق راکړي وای دلته نه راتلو. موږ د غوا، درملو او برېښنا ته ضرورت لرو. دا مو حق دی. د عامه خدماتو ادارې لوټ شوې. موږ خپل حقوق غواړو، بل څه نه.
یو بل خزه ابیر مراد چې له ترابلس د مظاهرو په خاطر بیروت تللې و وویل بدلون د خلکو په لاس راوستل کیږي او خلک د همدې لپاره د مشرانو په وړاندې درېدلې دي. له تایره ښاره چې حزب الله ګوند پکې ډیر نفوذ لري هم ګڼو خلکو د بیروت مظاهرو ته ځانونه رسولي وو. حزب الله چې ګڼ غړي یې د حکومت وزیران او چارواکي دي، له خپلو پلویانو غوښتي چې په مظاهرو کې برخه وانخلي. سیدون او ترابلس هم چې سنی مسلمانان پکې میش دي، د سختو مظاهرو شاهد وو او خلکو د چارواکو په ګوښه کېدو ټینګار کاوه.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
جرمنی ویلی چې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول اړینې همکاري ته چمتو دي. دا خبر د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی ځانګړي استازي د نومبر پر درېمه په کابل کې له افغان ولسمشر سره د لیدو کتو پر مهال کړی ده. هغه د دې ترڅنګ له یو شمېر نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي. صفی الله ستنګزی یو ځل بیا.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي مارکوس پورتزل کابل ته په سفر کې د افغان حکومت د سولې لنوي پلان خپل ملاتړ ښودله. دا خبره د افغانستان د جمهوریت ریاست په یو اعلامیه کې د خغلی پورتزل په حواله خبره شوې. خغلی پورتزل چې په خوایې له طالب استازي سره هم لیدلی، وړاندیز کړی چې هیوادي د افغان سولې د پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول اړینې همکاري ته چمتو دي. پورتزل له ولسمشر غني سره په ارګ باندې کې په لیدنه کې هیله ښودلې چې د افغان سولې لپاره د جرمني هڅې د دې لامل شي څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د جرمني د خاص استازي مارکوس پورتزل د لیدنې په اړه د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی پرون خبریالانو ته وویل.
از نقش کشور آلمان در حمایت از صلح افغانستان رئیس جمهور قدردانی کرد.
د افغانستان له سولې د ملاتړ په برخه کې ولسمشر د جرمني د هیواد رول وستای. جرمني تل د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. په دوحه کې چې کوم ډایالوګ وشو او همدارس په ټولو هغو پروسو کې چې موږ په مټ د سولې پروسه مخته وړي، هغوی د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړو او همکاري یې کړې ده.
در کنار مردم افغانستان بودن و همکاري کړل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي داسې وخت د سولې د پروسې په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کړې چې افغان حکومت په دې څو وروستیو ورځو کې د سولې لپاره یو نوی پلان اعلان کړی او وایي په همدې اساس به مختزي. له طالبانو، امریکایانو او پاکستان سره د افغان حکومت مذاکرې، سیمه ایز او نړیوال اجماع او د خي حکومت ولې اړوند کورنی مسائل د حکومت د سولې د نوي پلان درې مهمې مسلې دي. جرمني هم لکه چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په ټاکلو له طالبانو سره شاوخوا یو کال خبري وکړي، په همدې موده کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ځینې هڅې کړي. د روان کال په لومړیو کې مارکوس پورتزل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره ولیدل او بیا په جولای میاشت کې د قطر په ملګرتیا په دوحه کې یو بین الافغاني غونډه جوړه کړه. پښتنه دا ده چې د یو دریم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغان سولې د پروسې لپاره ښه اسانچاري کولای شي. په جرمني کې یو مشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل په دې اړه وویل.
جرمني د 2003 کال نه په دې خواته ډېر مثبت او مهم نقش لوبولی دی او بالاخره د افغانستان د نوي افغانستان د بنسټ ایښودونکو د جملې نه ده. کله چې جرمني دا موضوع مطرح کوي، دا تنها د جرمني نقش نه ده، بلکې دا په ټوله کې د اروپا نقش ده. جرمنیان اساسي نقش په د اروپا په سیاسي او اقتصادي پروسه کې لري. نو پر همدې اساس باندې جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري.
افغان حکومت له خپلو متحدینو او نړیوالې ټولنې سره په وار وار د افغان سولې په باب بحثونه کړي، خو طالبانو له دې حکومت سره تر اوسه مخامخ خبرو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. طالبانو د سیمې څو هیوادونو ته بیا د افغان سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره خپل استازي لیږلي. دوی مخکې دلیل راوړی تر څو چې له افغانستانه بهرني ځواکونه نه وي وتلي، له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان په ختیځ کې د ژورنالیستانو خوندیتوب کمیټه د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافی د مخنیوي پر نړیواله ورځ غونډه کړې ده. دوی د نومبر پر درېمه په ترسره شوې غونډه کې وویل چې په ننګرهار ولایت کې سږ کال د خبریالانو پر ضد تاوتریخوالی کم شوی دی، خو دوی بیا هم په جنگ کې لشکري ډلو وغوښتل چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي. نور تفصیلي باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشام درد وویل د تیر کال په نسبت سږ کال په ننګرهار کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې، خو معلوماتو ته د لاسرسي ستونزه لا هم په خپل ځای پرته ده. نوموړي وویل
تکاله مونږه د مرګ ژوبلې پیښې نه درلودې، یوازې شپږ پیښې چې هغه هم ټلیفوني تهدیدونه وو دا مو سب کړي دي چې په دې کې درې تنه ښځینه وې. دا ستونزې که څه مونږه د امنیتي ارګانونو او کشفي ارګانونو سره شریک کړې وې، هغوی تر خپلې وسې پورې هغه ساحه د پوښښ لاندې نیولې وه، خو د هغه کلتوري محدودیتونو له وجې چې ښځینه ژورنالیستان دې ته اړ شولې چې دندې پرېږدي.
په ختیځو ولایتونو کې د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې استازي محمد اسف شینواری وویل لا هم په ننګرهار کې ژورنالیستان له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخ دي.
مهمه اندېښنه او ننګونه چې د هغه ناامني ده. متاسفانه چې اوس هم زموږ خبریالان خوندیتوب نه لري، تر څنګ یې کاري خوندیتوب نشته. ډېر خبریالان په یو تلیفون مقررېږي، په یو تلیفون لرې کېږي، دا یو بله ننګونه ده. زموږ غوښتنه دا ده چې د ژورنالیستانو سره هېڅوک تقابلي سیاست غوره نه کړي، خپل طرف مقابلې ونه بولي، او د رسنوالو نه مې هم د رسنیو د یو ډګر د یو کارکوونکي د یو فعال په توګه هیله ده چې موږ هم خپلو هغه مسلکي ارزښتونو ته درناوی ولرو.
په دې منځغونډه کې د ننګرهار د والي شاه محمود میخیل په ګډون یو شمېر لوړپوړو ولایتي چارواکو هم برخه لرله. شاه محمود میخیل په خپلو خبرو کې وویل ولایتي اداره مکلفه ده چې د هر افغان او په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
د هر افغان په مقابل کې چې جرایم یعنی واقع کیږي موږ باید معافیت ختم کړو. که هر څوک په هر شکل په هر بڼه باندې زموږ یو افغان تهدید دی، دولت یا حکومت باید د هغې مقابل کې جدي وي او انشاءالله جدي یو، او د ژورنالیستانو ته به په خاصه توګه توجه کوو.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د راپور په اساس د 2001 میلادي کال راهیسې تر دې مهاله په افغانستان کې 115 تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي چې 10% یې پکې ښځینه دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان په هلمند ولایت کې پر ښځو د تشدد پر ضد شپاړس ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د دې کمپاین هدف په ښځو او نارینهو دواړو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی خپرول دی. دوی په دې برخه کې به د ټولنې د نورو برخو تر څنګ له دینی عالمانو او د جماعتونو د امامانو څخه هم مرسته اخیستل کیږي. نور حالیه زموږ همکار الیاس دایرا کوي.
د ښځو چارو د ریاست او استناف څارنولې لخوا دغه شپاړس ورځنی کمپاین تر یوې وړې غونډې وروسته شروع سو. دواړه ادارې وایي غواړي چې د یو شمېر دولتي ادارو، رسنیو او ملا امامانو په مرسته د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په ضد کمپاین وکړي او د ښځو د حقوقو په اړه د ټولو سره معلومات شریک کړي. د هلمند د ښځو چارو د ریاست سرپرست شریفه وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېریږي او دوی اړ کړي دي چې په ګډه پراخ کمپاین وکړي.
ټولې ادارې د دغه شپه نو سروزه کې به د ریډیو، تلویزیون، رسنیو د طریقې به خلکو ته مو خبر ورکړي، غونډې ورکو، ګردي میزونه به جوړو ترڅو د کلي ولسوالۍ او د شهر خلک ټول د شته په وړاندې د تاوتریخوالي پاتله هم په هوای ترلاسه کړي. خوشنند کمیدن لري همیشه وي، خو دغه په وړاندې چې ترڅو خپل خوندې ونه درې د غوې د کوکو دفاع ونه سي او عدلي او قضایي ارګانونه غوې ترسدګي ونه کړي، نو دا خوشنند به نه خلاصېږي.
د شته د حقوقو په اړه د پوهاوي او په عین وخت کې د ورځې نه بلې ته د ډیریدونکو تاوتریخوالي په ضد دغه کمپاین به یوازې تر امن او هغو سیمو پورې محدود وي چې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. خو شریفا وایي دوی کولی سي د رسنیو له لارې د لیرو سیمو خلکو ته خپل غږ ورسوي. د ښځو په چارو کې د ولایت مقام سلاکاره کمره نیازی وایي ځینې ادارې پر رضاکارانه ډول حاضر دي چې د ښځو په ضد د تاوتریخوالي په دغه سرتاسري کمپاین کې برخه واخلي. اغلی نیازی ول د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر سو دی او تر ټولو نادر ډول د شوزو لخوا پر شوزو ظلم دی.
مخکې تر دې چې خوند خپل په حقوق خبر سي باید وړونه د خوند په حقوق به خبر اوسېږي، نو باید هغوی خپل د خوندو د میرمنو د میندو حقوق وپیژني ترڅو چې هغه ته هم آگاهي ورکړي چې ته دغه حقوق لرې چې زه تاته درناوی کوم، ته دغه ارزښت لرې چې زه تاته درناوی کوم. نو دلته دی چې خور به هم خپل حقوق ته ورسیږي او ورور به هم د الهي مسؤلیت ځان خلاص کړي.
کته هم د شوزو چارو ریاست د تاوتریخوالي د کی کشمیرې درسنوي په واقع نه دی ورکړي، خو د هلمند د استناف ترنوال وای دوی ته پروان مریض کال کې دو دیرش قضیه رسیدلې دي چې دولسې نهایي کړي او عاملین یې په بند محکوم شوي دي. دا چې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو چړل څه ګټه کوي د استناف ترنوال کاري رحیم الله راته وویل.
هغه قضایاوي چې موږ څېړلې او هغه کسان چې مجرمین چې بیا عدلي تعقیب لاندې نیول شوي دي، د هغوی متضررین چیرته چې ناست شوي دي هغه نورو ته دا قصه کړی او هغه نورو ته دا جریان بیان کړی، نو هغوی هم تشویق شوي دي چې دغه ستونزو سره مخ شي. بیا نو راغلي څارنوالۍ یا حقوق بشر حقونو ته او اړوند ادارات ته مراجعه کړی، نو موږ یې مثبت ځکه ارزیابي کوو چې ورځ تر بلې زموږ هغه شکایت کوونکي زیاتیږي چې دوی پخوا دغه ځای څخه محروم.
چارواکي وایي د نامنویو تر څنګ مذهبي، ټولنیزې او کورنۍ ستونزې په خاص ډول ناوړه دودونه او عرف دی چې په دې ولایت کې د ډیرو ښځو ژوند خراب کړی دی. بله مسله د ښځو د حقوقو څخه نه پوهاوی دی. ډیر خلک هغې ته په مزدور ګوري. د نارینه باوجود د ښځو لخوا پر ښځو ظلم تر ټولو ډیر دی چې دغه ګراف یې د ډیرې مودې راهیسې همداسې لوړ ساتلی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
له نږدې یوې پړۍ څخه زیات وخت سوی چې پښتانه شین چای استعمالوي. ځینې وایي چې شین چای د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال له هند څخه افغانستان ته وړل سوی او هلته دود سوی دی. شین چای چې په پېښور کې قهوه ورته ویل کېږي، د سیمې خلک یې په کورونو، حجرو او دفترونو کې د میلمنو د درنښت په خاطر هغوی ته وړاندې کوي. د شین چای په کلتوري ارزښت باندې د باز محمد عابد رپورت تاسو پام راوړم.
په افغاني ټولنه کې شنه چای داسې یو دود دی چې له وړو نیولې تر زړو پورې نر او ښځې په شپه ورځ کې سو سو ځل څښي. شین چای ته په پېښور کې قهوه وایي چې بوره یا چینی په جوش اوبو کې ایښوي او بیا ورته د شنو چایو پتې یا پاڼې وراچوي، خو په افغانستان کې ورته یوازې اوبه ایښول کېږي او پتې پکې اچول کېږي چې ځینې خلک یې تریخ او ځینې له ګوړې او چاکلیټو سره نوشي جان کوي. شنه چای د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لیکلي کور او حجرو نیولې تر ښارونو او دفترونو پورې زیات رواج موندلی دی. د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو تن وایي چې د پلار نیکله وخت یې ډیره په شنو چایو آباده ده.
نوم مې صاحب اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریه اوسېدونکي. دغه ډیره چې ده دا د یو ناستې پاسې ځای دی، مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دی او چې په دغه لاره باندې څوک تېرېږي دا داسې د لارې سر دی. نو زه ورته غږ کوم چې راتاو شي، زه ورته یو پیاله چای په پراخه تندي ورکوم که پېژنم یې او که نه پېژنم. نو دا ډیرې او کټونه دا چای چیلم دا زموږ د وطن نانانات دی
ده بیسو دول سوالی اروند ده سمرخیلو کلی یو تن چی پا ار غم خاده که ده سماوار ترشا پا چایو جوڑولو بخت وی وی چی شنی چی ستریا لمن زوری او ده چی هر چا تا ده چایو پیلی جوڑوی خون تری خلی
زر ده کلی وسیدون که جان محمد یه خوشحالی که غمی که خاده بس زپا که با ده چای گردو ما بس پا خپل خواه خواه پا ده ملمانه ره شی ده ملیر خواه خیگی چی زوالیو چای که دم ده میرزو ده که ده خان واده که ده غریب واده که مره که جونده کار سوگی ده ده خدمت ورته کوم او ما ته دا خوند راکړه چې کوم دینه کوم څوک ستړی ری شي او زه ورته پهلې چای مخه ته کېدم زم خوشحاله کوم هغه ملمم خوشحاله شي
یو تن چې د پښتونخوا د چارسدی سره تعلق لري او په جلال آباد کې د کار په سلسله کې ډیره دی د شنو چایو په اړه راته وایي
زمانو ګلاب خان دی او زه چارسدی یم او هلته چې دی نو هلته شنه چې داسې دی چې لکه چینی بکی کله کله سره زړل مټیانی نو هغه ډېرې زیاتې خیر لګي دلته داسې چې لکه اکثر څوک کله کله سره پلیټ کې ټاپیانې ماپیانې راشي خو اکثر داسې چې لکه دغه هانترخی چې راځي نو هغه خیر نه لګي بهرحال شنه چې زما خوښیږي خو چې کاوی چینی بکی
خو یو بل تن وایي چې تر هغې ډوډۍ لستونی نه تیریږي تر سوی چې شین چای نه وسخلی
احمد سمیر ما د کونړ ولایت اوسیدونکی زما خو خپله دا شین چای ډېر خوښیږي کله چې ډوډۍ وخورم او د هغې نه وروسته دا شین چای ونه څکم نو دا به زما په ستوني کې نیغ ولاړی او داسې د ستړیا دغه احساس هم کوم نو چې کله شین چای وڅکم نو هم مې هغه هضیمه راشي او هم دغه ستړیا زما نه کډه وکړي
شاوخوا یو نیم سل کاله پخوا په افغانستان کې د اګلیټسو یا لاچی ونو پاڼې خلکو په جوش اوبو کې اچولي او تنده به یې پرې سړوله خو د امیر شیر علی خان د واکمنۍ په وخت کې په لومړي ځل ځینې افغاني سوداګرو له هندوستان څخه شنې چای افغانستان ته راوړي چې بیا وروسته له چین کینیا اندونیشیا او اوس له برازیل څخه پریمانه چای افغانستان ته راوړل کیږي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
میں پشان
استرگی غزالی لری سمی دم سے پشا حق حق مرد کم حق یا خی مرد کم ہو ہو لا چلو انگیارا